دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تامس ویت سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عاصم افتخار احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا ربانی کار سره کتلی دی. د نوموړي په خبره دواړو لوریو یو ځل بیا پر یو سوله ایز پرزان بسیا او باثبات افغانستان باندې ټینګار کړی او هم دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یو اړتیا بللې ده. په دې وروستیو کې امریکایي او پاکستاني چارواکو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم څو ځلا لیدنې کړې دي. د یو جلا خبر له مخې په قطر کې میشت افغانستان لپاره د امریکا شازده فری کارن دکر ویلي چې دوی به په افغانستان کې بیا پوځي مداخله ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد سقوط کړی او 15 تر 19 سلنه افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو نه مخکې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 40 میلیارد ډالر و چې دا وړ رقم دی. د آسیا او پاسیفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس کانی وګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلې دی. ملګرو ملتونو همدارنګ ویل دي چې له هر 15 ماشومانو نه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی. په ځانګړي ډول د هغه هیواد په سویلي برخه کې په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال تر نیمایي پورې 100,000 دندې له منځه لاړې، هغه وظایف چې تر ډیره مېرمنې پکې بوختې وي. نو شب آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له کابل پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د پیلېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت وایند احمد تقی د پنځمې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د کانکور ازموینه به 3 ورځې دوام ولري. تقی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې پر 1 او 2 نیټه واخیستل شي. ښاغلی تقی ویلي چې سږ کال به د کانکور پروسه ډېره شفافه وي او په وینا یې د دغې ازموینې لپاره یې پوره چمتووالی نیول شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنکړل چې سږ کال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دانه دی ویل چې نجونې به هم کانکور کې ګډون وکړي او کنه، خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغه شوې نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي دي او ټاکل شوې په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې له پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوال د انتقال خبر ورکړی دی. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي دغه افغانان چې د 2 میاشتو راهیسې په دې خو په پاکستان کې میشتو په یو ځانګړي پرواز کې کاناډا ته انتقال شوي دي. یاد ادارې تر دې مخکې ویلي چې په دغه کډوالو کې هغه کسان شامل دي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې له کاناډایي سرتیرو او دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی و. د کاناډا حکومت په خپل خاوره کې شاوخوا 40,000 افغان کډوالو ته د ځای ورکولو ژمنه کړې ده. د امریکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ویل هغوی داسې یو کس پلټه کې دي چې ښایي حرفه‌ای قاتل وي او تر اوسه یې د کالیفورنیا ایالت په یو وړ ښار کې 5 کسان وژلي دي. د کالیفورنیا د سټاکټن د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل د دغو قضیو له مشخصاتو ښکاري چې یو ماهر قاتل د پیښو تر شا دی. د پولیسو چارواکي مکفیدن د مشابهتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یوازې وویل چې پیښې د شواهدو پر اساس یو بل سره مشابهتونه لري. د آسیا پراختیا بانک اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به 2.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې په نوموړي هیواد کې د اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونو د جون د میاشتې نیمایي څخه را په دې خوا 1,200 کسان وژلې دي. د آسیا پراختیا بانک دا مرسته به د نړیوال بانک د تیرې میاشتې د 2 میلیارد ډالری تعهد شوې مرستې وروسته له دغه ځپل شوي هیواد سره لویه مرسته وي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د غمرست د آسیا پراختیایي بانک مشر یانګي د هیواد د مالی نوی ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره په لیدنه کې کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې ښاغلی یانګي په پاکستان کې د موسمي ورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو او مړینو له امله خوشنۍ ښودلې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او د چچنیا د مسلمانانو مشر رمضان قدیرو پویلی چې پوتین د روسي په پوز کې ورته لوړ رتبه ورکړی ده. خاغلی قدیرو چې په اوکراین کې د روسي د يرغل کلک پلوای دی ویلی چې دا هغه ته لوی ویاړ دی. رمضان قدیرو چچنیا رهبری کوي چې پکې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې ډیر راپورونه هم ورکول کیږي. هغه وایي چې پوتین ورته په شخصي ډول دا خبر ورکړی دی. نوموړي څو ورځې مخکې په خپل ټلګرام کې لیکلی و چې خپل درې کمکي ځامن چې څوار لس پنځلس او شپاړس کلن دي د روسي ځواکونو په ننګ د اوکراین جګړې ته استوي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویل کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د روان لمریز کال کانکور ازموینې بهیر پیل شوی. تاکل شوی کابل کې به بله اونۍ د کانکور ازموینه واخیستل شي. د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ټولګیو بندېدو له امله سږ کال د نورو کلونو پرتله د کانکور د ازموینې د داوطلبانو شمیر نږدې 15% کم دی. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایان مولوی احمد تکی وایي چې د کابل ولایت پرته د افغانستان په نورو زری دي ولایتونو کې د دولسمو ټولګیو د فارغانو څخه د کانکور د ازموینې بهیر د پنځمه په ورځ پیل شوی چې زری ورځې به دوام وکړي. ښاغلي تکی وویل چې د کابل ولایت کې به د کانکور ازموینه د بلې اونۍ په وروستیو کې واخیستل شي.
نن د میزان د میاشتې څوارلسمه نیټه چې د پنځمه د ورځې سره سمون خوري د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه رسمن پیل شو. د ازموینه په درې ورځې دوام ولیدی د میزان د میاشتې څوارلسم پنځلسم او شپاړسم نیټه او د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې به د ازموینه په یو پړاو کې اخیستل کیږي. په یادونه باید وکړو چې د کابل د کانکور ازموینه د میزان د میاشتې په یوویشتمه او دوویشتمه نیټه اخیستل کیږي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي نو چې ټاکل شوی سکل د کانکور ازموینې لارې به پانتونونو ته یو سل پنځلس زره نوي محصلین جذب شي.
د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې لخوا د څوارلسو یو کال د کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری ورسوي او سږ کال به دا پروسه ډیره شفافه وي. یادونه باید وکړو چې سږ کال به د محصلینو جذب په خوا په پرتله ډیر زیات وي. تیر کال و پوهنتونونو ته جذب شپږ اتیا زره وو. سږ کال به جذب یو لک او پنځلس زره وي انشاءالله.
که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایند په دې اړه معلومات ورنه کړل چې سږ کال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې سږ کال کانکور کې به یو سل پنځلس زره داوطلبان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. د څوارلسم لمریز تعلیمي کال د دولسم ټولګیو څخه د نجونو د نه فارغېدو له امله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د تیرو کلونو په پرتله کانکور د داوطلبانو شمېر کې شاوخوا 15% کم والی راغلی دی. چیرو کلو کې د کانکور په ازموینو کې له 200 زره څخه زیاتو د طالبانو ګډون کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دا نه دی ویلي چې انجینري به هم کانکور کې ګډون وکړي او کنه، خو له 12 ټولګي څخه په تیرو کلو کې یو شمېر فارغ شوي انجینري وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاپیسا له ولایت څخه د کانکور یو ګډونوالي شبنم امریکا غږ ته ویل چې 12 کاله یې زحمت ایستلی او په دې تبه چې په انتوز کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شبنم ټولې ګډون وغوښتل چې د طالب د تلاسه کولو په برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د خزو د کلی یوې فعالې وګړي امیل امریکا غږ سره په خبرو کې د نجونو پر زده کړو دغیلي محدودیتونه ډېر خواشینوونکي وګڼل او وویل چې د نجونو له لاسه څخه د زده کړو وتلی وخت به هېڅکله جبیره نه شي.
زه په دې یقین لرم چې د تاریخ په اوږدو کې که داسې یو برخورد، سیاسي برخورد د ښوونې او روزنې سره کېږي، نو هغه هېڅکله هم نه جبران کېږي، ځکه دا په نورمال حالت کې بیا ناممکنه ده چې هغه خپل حالت د بیرته راوګرځي. ډیره سخته ده او دینه ټول افغانان جګرخون دي، همداسې چې افغانستان اوس جګرخون دي، همداسې د ښوونې او روزنې حالت دومره
خواشینی ورچیز حدا اندازنه لري. واقعا در دون کې افغانستان د تی جمهوریت نظام پر مهال ته پانتونو نوې تعلیمي کال دوګي میاشي په دوی باندې مې کې پر کېده. اول تعلیمي کال وړاندې به د کانکور ازموینه د جيبي پر مهال په سو پړاوونو کې اخصل کېدله. د تیر میلادي کال د اگست میاشي د سیاسي بدلون وروسته اوس د پانتونو تعلیمي کال د عملي وري په لومړیو کې پیلېږي. سکل د کانکور ازموینه هم د تیر کلو پرتله سلور بیا شو په ځل سره اخصل کېږي. د افغانستان د کانکور د ملي کمیټې د معلوماتو مخې تیر کال د کانکور په ازموینه کې یو سل اتیا زره د دولسم ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د دغه شمېر اته شپېته زره نهه سوه دېرش تنه یې پوهنتونونو ته بریالي شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخې وروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي ملګری ملتونه وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په بحراني بڼه سقوط کړی او د 15.9% افغانان د بې وزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویلي چې له یوه کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بشري مرسته رسوونکي وایي چې د افغانستان وضعیت ډېر خراب شوی او بې وزلۍ لوړې کچې ته رسیدلې ده. نور حال پر رپورټ کې
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 9% خلک د بې وزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی.
افغانان د خپل عاید د 80% په خوړو او سون توکو لګوي. د آسیا وضعیت حاکم دی چې آن یو کال وروسته هم د بیرته رغیدلو او سمون امکان نشته.
ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې له هر 15 ماشومان څخه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی او په زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي.
وسو وزره کسانو دندې له لاسه ورکړي دي چې اکثریت د پوهنې په سکتور کې خزینه خون کړي. کله چې افغانستان ته تللې ووم دا مسأله مې راپورته کړې و. دا اقتصاد د میلیارډ ډالرو زیان رسول دي او دا زیان د مننو وړ نه دی.
د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې څومره مخ کې سخت زلزلې ځپلې ده یو شمېر اوسیدونکو وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
ګیان ولسوالۍ ټول خلک ټول ولس د افغانستان د دومره غربت تر سدلې دي چې د غربت مره د ژوند ساحه د ژوند کړې سرتنګ کړې دي. نو دغه د واجدې بهر ته اکثره د غزوانونی بهر ته په کاچاکی لري درېمي. نو دغه د واجنه دی اکثره ژوند د لوسه ورکوي.
یو شمیر بشری مرستې رسوونکو وایي چې هم په تیر یو کال کې ملګرو ملتونو له خلکو سره زیاتې بشری مرستې کړې دي خو د لوګي کچا خورا لوړه ده.
هله کارماته چې کوم راځي یا کیسه کوي یا مثلا زما دفتر ته راځي هغه وایي چې موږ یوازې وریځو خورو او هغه په بو کې خټو. او هغه دوی زیاتره د حماس فاونډیشن چې د سرپرستۍ ټیم کورونې لپاره کار کوي دا کوم خورکې چې ماته راځي هغه ماته وایي چې موږ چې کلم د نانوایی نه تیریږو نو دغه د وچې مړې بوی موږ احساسو. نو دا ارمان راځي چې کاشکې دغه ګرم وچه مړې مو خوړلې وای. یعنی د افغانستان خلک د سپورې ډوډۍ په ارمان باندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر عبدالله الدلداری ویلي چې یوازې بشري مرستې نشي کولای د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. هغه زیاته کړې هغه افغانان چې مرسته اړتیا لري شمېر په تیرو 14 میاشتو کې له 19 میلیون څخه 22 میلیون ته زیات شوی دی.
We have successfully created
موږ په بریالۍ توګه د مالی او تخنیکي مرستو لارې 15,000 لنډمهالې دندې ایجاد کړې او څلور ډیر سره خزینه متشبثینو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه او سږ کال په پام کې لرو چې نورې 5,000 مېرمنې هم وروزو. په راتلونکو دریو کلونو کې موږ هڅه کوو چې 2 میلیون کسانو ته دائمي دندې پیدا کړو چې دا کار زیاتو مالی مرستو ته اړتیا لري.
لدی مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړۍ د خوړو پروګرام په یو راپور کې ویلي چې ټاکل شوی ده د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې شاوخوا 5 میلیون افغانان د لوږې له اړخه د بیړني حالت سره مخامخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او وخت نیوی کړئ د ښا او کار تلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غاک آشنا رادیو ده. د سویډن د پارلمان یوې غړي د اروپا په پارلمان کې د خبرو پر مهال له ایرانی خزانه د ملاتړ خودلو په خاطر خپل ویښتان قیچي کړل. په ایتالیا، اکوادور او ایران کې د شوو مظاهرو وروسته حال رپورت کوي.
د سویډن د پارلمان غړی ابیر اسهلانی د اروپا په پارلمان کې د خبرو کولو پر مهال د ایران له مظاهره کوونکو سره د خپل ملاتړ د خودلو لپاره خپل وختان پرې کړل. هغه د ایرانۍ خزو پر ضد د زور زیاتی د کارولو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
موږ د اروپا خلک او ادب د ایران د خزو او نارینه پر ضد د توتريخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه کوو. تر هغه وخت چې ایران ازادیږي زموږ غوسه به د ظالمانو څخه زیاته وي. موږ د ایران خزو ته د ازادۍ تر ورکولو پورې د دوی ملاتړ کوو.
په ورته وخت کې په سلګونو کسانو د چهارشنبې په ورځ په روم کې هم د ایران له خزو سره د پیوستون د خودلو په خاطر مظاهره وکړه. په ایتالیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازي تینا ماریناري وایي دوی په ایران کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت له خوا د زور زیاتی د کارولو په حق له بګنون کې ارقام راټول کړي دي.
موږ ویرون کې ارقام راټول کړي دي. یو سلو دیش کسه وژل شوی او شاوخوا 1500 نیول شوی دي. خو ډیره د اندېښنې وړ خبره د توتريخوالي کارونه ده. موږ داسې خبرونه تر لاسه کړې دي چې ځینی کسانو یوازې په مظاهرو کې د ګډون لامل خپل یو یا دواړه سترګې
للا صبر کړی دی. په اکوادور کې هم د میشتو ایرانیانو او د ایران د مظاهرو ملاتړ او فعالانو مظاهره وکړه. دوی لزان سره د ایران لروانو مظاهرو څخه د ملاتړ نه هم لیکدولې. د دغه مظاهرې یو ګډونوال په دې حق له تاسې ویل
اوس د نړۍ ډیر خلک خبر دي چې شاوخوا تلس یا نونس ورځې وړاندې یو ایرانی انجلۍ مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نمراتولو لامل مرسوه. اوس د ایران خلک او په بهر کې میشتو ایرانیانو خپل ژغ پورته کړي چې په دغه موضوع کې عدالت پلی سي.
په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د خوانځیو او په هانتونونو نجونو د خپل پړیونو په لری غرزولو او د بامونو لسره د ایرانی چارواکو پر ضد د شعارونو د ورکولو په ګډون په بیلابیلو بڼو د اغلی امینی د مړینې په خاطر اعتراضونه وکړل. خو ایرانی چارواکی وایي چې اغلی امینی ته د پولیسو په توقیف کې کوم زیان نه دی رسیدلی، بلکې د زړه د حمله له کبله مړه شوې ده. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
اتصال زموږ استاذ پای وستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په فراه کې قومي مخاوروي په لری پراتو سیمو کې لا تر اوسه هم د اړینو معلوماتو نشتون د ګزانزد واکسین د بهیر په وړاندې ایو ننګونه ده. په ورته مهال چارواکي وایي چې د یاد ننګونې په وړاندې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورټ کې.
د فرایو شمیر هغه قومي مخاور چې د نورو ولسی چارو برسیره د روغتیاي خدمتونو په تړه او خلک لنجدي چاري وای لا تر اوسه هم یو شمیر خلک د فرا په لری پروتو سیمو کې د ګوزن ناروغي د زیانونو او د واکسین د ګټو په تړه او کافي معلومات نه لري. د فرایو تن قومي مخاور عبدالکریم د اندیشنې په څرګندولو سره وای د فرا په یو شمیر لری پروتو ولسوالیو کې ډیر شمیر کورنۍ د ګوزن ناروغي په تړه او معلوماتو ته نه لاسرسي لکابله ولوم ماشومان ته د واکسین د تطبیق په برخه کې مسؤلانه چلن نه کوي.
دا سي خلګ ډیر ست چې په دالیرو پروتوسیم کې شه د واکسین په ارزښت نه پوهیږي او خپل ماشومان نه واکسینې او چندان معلومات هم نه لري، نو په همدغه سبب باندې دي چې ماشومان په فلج باندې اخته دي او دا نه رښکار نه کیږي.
په ورته مهال د فرا یو شمیر اوسیدونکو له چارواکو او مرستندوی بنسټونو غواړي چې یادستونز په حل کې د فرا د لري پروتوسیمو د خلګو لاسنیوي وکړي. د فرا یو تن اوسیدونکو اسمت الله وايي معلوماتو ته نه لاسرسي جدي ستونزه ده او باید پاملرنه ورته وشي.
چارواکو ته خواهش داده چې ډاکټر صاحبان، واکسیناتوران او نور د سیاحت غړي چې ولسوالي لري پروتوسیمو ته ولار سي خبرتیا ورکړي چې 15 کالو شته ماشومان واید واکسین سي چې د فلج یا د مرګ څخه وژغورل سي.
بل پلو د فرا روغتیاي چارواکي یاد ستونزه ترې وبري د مني خو زیاتوي چې فرا ولایت یو شمیر سیمې غرنۍ د فرا له مرکز څخه لري او یاد سیمو ته غزيدي لیلارې لستونزو ډکې دي. د فرا د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی امریکا ژغته وویل لشت ستونزو سره سره مو هڅه کړي چې د فرا لري پروتو سیمو ته د ګزانزد واکسین په تړاو اړین معلومات ورسوو.
فرا ډېر وسیع او اکثر مغرنه او سبل وګور لري او د غلري خو بیا هم د امیر اختیار ریاست ډېر هڅه کړي چې تر هر ځای پورې خپل ژغ ورسوي، خپل سپر وزیران، کوارډیناتوران، مانیټوران دا ټول مختلف ساحو ته وندرنګ صحیح مبلغین ورسي او تبلیغات وکړي.
د کارپوهانو په وینا د ماشومان غزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان دغه ناروغي په وړاندې وقایه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.6 FM 100.15.
ګان شمیر نوی راغلی افغان کډوال چې یو کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه وروسته امریکا ته راوستل شوي دي، دوی د نوو دندو په موندلو بوخت. له کالیفورنیا نه نور حال زمونږ د همکارې برېښنا تحریک پر رپورټ کې اوري.
د 2018 کال څخه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغان او 3,000 اوکرایني کډوال د امریکا متحده ایالاتونو ته راوستل شوي دي. دا کډوال د امریکا د دولت تر نظر لاندې د خیریه مؤسسو لاره په مختلفو ایالاتونو کې ویشل شوي دي. د دې خیریه مؤسسو دنده دا ده چې د نوي راغلو کډوالو سره د اسنادونو په ترلاسه کولو، کور پیدا کولو او د کارمندنې په برخه کې مرستې وکړي چې دغه کډوالو ته د نوي ژوند پایل اسانه شي. دلته د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په خار کې د welcome.com خیریه موسسې نوي راغلو کډوالو ته د کارمندنې ورکشاپ دایر کړ.
افغانان لپاره، ماجر لپاره کار وموندو، کار ورته یو ځکی پیدا کو، نو او په زمن کې سی وی به مرته جوړیږي او عین حال کې ټلیفونونه مونږ ورته.
محمد کوثر مومن چې د جمهوریت په نظام کې د پوزي پیلوټ په صفت دنده اجرا کوله او د نظام له سقوط وروسته امریکا ته راوستل شوې دی، اوس په دې ورکشاپ کې د ژباړون کې په توګه کار کوي.
دا خیریه بنسټ ویلکم یوس په نوم باندې د ورجینیا نه راغلي دلته د سان دیګو ښار ته چې زموږ افغانانو وروڼو سره او اوکراینیانو سره په کاریادي کې کومک وکړي او هغه کمپنیانې چې دلته خلک استخدام کوي هغه کمپنیانې راغوښتي دلته، نو چې هغه خلک زموږ افغانان چې نور کارونو پسې ګرځي نو هغه ټول په یو ځای کې کولای شي د خپلې خوښې کار په هغه یو ځای کې پیدا کړي.
داسې ورکشاپونه د امریکې په بیلابیلو ایالتونو کې دایریږي.
ورجینیا شروع کردیم، اتلانتا هم رفتیم، آل سان دیگو آمدیم، سیاتل هم رفتیم و بعد از این میریم ساکرامنتو، لاس آنجلس که مهاجرین دیگر هم کمک کنیم.
په دې وخت کې چې موږ ته هر ډول کار پیدا شي ورته خوشاله کیږو، ځکه چې موږ له اوکراین څخه تازه راغلی یو، ډېرې مادي ستونزې لرو او پیسو ته زیات اړتیا لرو.
چیز چه دیگه حالا اومده میخواییم که همو اکسپیریان چیزایی که دارم اینجا درج کنن، ببینیم که چی وظیفه کدام همو محاورت هایی که ما داریم اینجا بر از او وظیفه دارن که ما بتانیم وظیفه خدا از طریق همی فامیل خدا سپورت کنیم وظیفه خوب کنیم.
در دقیقی ورکشاپون لاری چه حالی زلی که چه نوی را غلی و کدوالو سر به کارمندنی پا برخه که مرستی وشی تر چو دوی پا خپل خوب داریگی او خپل زن تا نوی جوان جور کریم.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اورید. په افغانستان کې د جمهوریت لا نسکورېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یو کال وروسته د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت د لومړي ځل لپاره د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې موسیقي اجرا کړه. د کنسرت د پرتګال د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دې انستیتوت ګڼ شمېر ملاتړي راغلي وو. د دې کنسرت تنظیمونکي وایي مخه یې په افغانستان کې د موسیقي د کلتور ژوندۍ ساتل دي. نور حال پر رپورت کې.
دلته د پرتګال په پلازمینه لیسبون شار کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دیت او پرکسوي دی یو ځل بیا د موسیقي اجرا کولو د لپاره راټول شوی دی. دا د افغانستان د موسیقي یوازینی شونځي دی چې له افغانستان څخه د باندې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د کنسرت د لپاره په سلګونو خلک راغلي دي چې پر سیروی خوشی لو ورایش کاری. د امریکا جغ رئیس یولاندا لوپز چې په دغه کنسرت کې برخه اخیسته د موسیقي د دې ډلې په اړه د امریکا جغ د شجاعت سمفونی په نوم د مستند فلم په اړه خبري وکړه او د دې کنسرت جوړېدلې د افغانستان د کلتور د ساتنې لپاره هیله بخښونکې ګام وباله.
په کابل کې د موسیقي د اجرا کولو د ازادۍ له لاسه ورکول په افغانستان کې د یوې بلې له لاسه ورکولې ازادۍ ښکارندوی کوي چې موږ د امریکا غږ په توګه هر ورځ د بیان د ازادۍ لپاره هڅه کړې ده او اوس افغان ولس د اطلاعاتو، خبرونو او موسیقۍ تیږې دي.
دغه کنسرت راغلیو د کوربه هیواد چارواکو د دی انسټیټیوټ د ملاتړو بنسټونو غړو او په پرتګال کې د میشتو افغانانو لخوا د دې کنسرت تود هرکلی وسو.
دا یو په زړه پورې شیبه ده ځکه چې موږ په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لاري د افغان کلتور مهمه برخه ته لاسرسي مومو چې له بده مرغه په افغانستان کې پر بندیز لګول شوی دی. خو په پرتګال کې د دې فرصت درلودلو مهمه خبره داده چې د افغان کلتور د ژوندۍ پاتې کېدو امکان رامنځته کوي ځکه موږ پوهیږو چې یو ورځ به په افغانستان کې بیا د موسیقي غږول ممکن وي او د دې لپاره اړینه ده چې دا سلسله ژوندۍ وساتل شي او په پرتګال کې موږ په دې ویاړو چې په دې برخه کې مرسته کوو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښونکی او مشر احمد ناصر سرمست هم په دې باور دی چې له دې ډول کنسرتونو جوړولو سره کولای شي د افغانستان موسیقي او کلتور ژوندۍ وساتي.
احساس خوشي، افتخار، غرور، استقامت، پایمردی. بالاخره زمان است که از ما قربانی میخواد، پایمردی میخواد، فداکاری میخواد. باید صدای موسیقی مردم افغانستان باشه، باید نماینده هنر موسیقی افغانستان در بیرون باشه.
ما صدای اونا هستیم که صدا نداره، نه روز کشته میشن. ما بسیار احساس خوشی دارم و بسیار احساس خوشبختی دارم که من یک کس هستم که در افغانستان صدای دیگرا را میتونم بلند کنم.
صدای رسای موسیقی افغانستان هنوز زنده است و هنوز بچه‌ها و دخترای افغان زنده هستن که برای کشور خود، برای آینده کشور خود کار بکنن. هیچ وقت تو کشور خاموش نمیمونن.
په دغه کنسرت کې د افغانستان د ټولو سیمو او توکمونو بیلابیل سندری وړاندې شوې او راغلو نندارشیانو یې تود هرکلی وکړ.
ولا موږ ډېر خوشحال شو خپلن د ملي سرود واورېدو. دغه ټول ملګری دي د یو به ژړا پات نه شو، ټول وژړل. نو هغه موږ کنټرول نه کړو شو. بیا هم خدای دې موږ وطن جوړ کړي چې بیا هم د ملي سرود واورو.
تیم ملی موسیقی افغانستان یک استیمای بسیار قوی و بسیار پیشرفته هستند که اینا در افغانستان از امکاناتی که داشتن بسیار خود پیش رساندن، خارج از توقع، بالاتر از توقع. و امروز بسیار خوشحال هستم من ایسی افغان که شهروندهای خود در کشور اروپایی با واقع پیشرفت زیاد میبینم.
کته هم افغانستان څخه د باندې د موسیقي د دې ډلې فعالیت لزینستونز سره مخامخ دی او د نړیوالو ملاتړ لزان سره لري او د دې انسټیټیوټ چارواکي او غړي وایي لزغم او حوصله څخه کار اخلي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.